درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ وایست او وخت به مو هم تر دې مخاله په خیره رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست ته شرح لاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خرنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د چین په هکله ده، دا چې چین په منځنیو او نی پیړۍ کې څه ډول ده، کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د متونو دوره څه ډول دوره ده. همدغه موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو او اوربندې وپوهیږو. نو راځو خپل درس پیلو. چین په منځنیو پیړۍ کې، اول دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د چین یووالی دی، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یووالی وربخښل کیږي. داسې چې منځنۍ پیړۍ کې د منځنۍ پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل شوی وو. د چین شمال د هغه يرغلګلو کډوالو د يرغلونو په واسطه لاندې سوی، نه شمالي برخه ده يرغلګلو کډوالو په واسطه انیول سوی و چې هغه د لویدیز او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کولې. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل سوی و چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګ د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی بتل دی بل سره په جګړه کې ښکېل و. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو يرغلګلو د واک لاندې و او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل سوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې و چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودې او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و. یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1843 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یووالی پیدا کوي، یعنی یووالی ورته وبخښل سو. دغه یووالی بیا د یو زړور او جګړمار سردار چې هغه کایتس نومېدی د هغه په واسطه رامنځته سو او د تانک په نامه امپراتوري رامنځته کړل چې دغه هیواد ته یووالی وبخښي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاتسون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدرویې د دې لامل وګرځېدی چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاتسونونه رامنځته سي. یعنې په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخو سیمو درلودونکي وو یا ډېر ځواکمن وو، د هغو د بده رویه څخه بیا دوی مجبور سو چې په دغه امپراتوري کې پاتسونونه وکړي. یو د دغه پاتسونونو څخه چې هغه په 1840 میلادي کال کې راوېست سوی وو د هوانګ چای په نامه بزګری پاتسون وو. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتسون رامنځته سوی وو چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي تر څو د بزګرو ژوند چې وو هغه شه او نابرابري چې هغه مهال شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګري یو د بل لړی، یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سوه. د بریالیو جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1800 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري ته ننوتل. امپراتوري وتښتوي او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان، دولتي کارکونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته رسیدل. د پلازمینه اشتمنی هم ټوله د بیوزل خلکو ترمنز وویشل چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو د خوا یو پاتسون و چې د تانګ امپراتوري ختموي او پر ځای بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسیږي او هغه د پلازمینه کوم اشتمنی چې هغه د بیوزل ترمنز ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکاره سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډوي هیوادونو ته ډیر پام کاوه چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه و او سره لدی چې د چنگیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نسو خو د هغه زمان بیا په 1204 میلادي کال کې په دې باندې وتوانه دی چې چین ونیسي او مغولو هم په چین کې زیاتره او ډیر وجاړې رامنځته کړلې ډیر خرابې پیښې کړلې چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څرځایونو باندې بدل سول او ګڼ شمېر خلک هم د منځه وړل او لاړل په دغه واکمنۍ کې ورپسې چین په نوې پیړۍ کې دا چې په معاصر او نوې پیړۍ کې چین څه ډول و د نوې پیړۍ شروع چې د هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې سوداګریزې اړیکې شروع سوې نو په دغه وخت کې نوې پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي او په لومړي سر کې د هند په سلویدز کې د پالیسی په چین کې بیا د مین کورنۍ حکومت چې هغه درې سو کاله دوام وکړي او په 1424 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا سهرایي قومونو د غلونو سره دوی مخ شول د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنی د دې ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځ او لاړه او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بل نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه چې دوی بیا خپل پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وو او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدل چې په ټوله چین باندې دوی خپل واکمنۍ پیل کړي او شاوخوا دوی نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمنۍ کوله ارزو دا چې د چین اقتصادي فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و اول اقتصادي وضعیت ترازو په منځنۍ پیړۍ کې یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړی یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخه ډېر پرمختګ وکړي دوی نوي نهرونه بشمیره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه مسو سره او اوسپنه ضروره استل هم پرختیا پیدا کړه نوی شهرونه د ښکلو مانی او معبدونو په دلودل سره جوړ سول یعنی نوی شهرونه جوړ سول چې هلته ډیر ښکلي مانی او معبدونه هلته جوړ سول سوداګری هم ډیر زیاته وغوړېدل د چنګان شهر چې د تنګ امپراتوري پلازمینه و د یو ملن څخه ډیر اوسیدونکو هغه محل درلودل چې دغه شهر بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی چې د داشکاره کې په منځنی وخت کې یا په منځنی پیړۍ کې اقتصادي حالت د چین ډیر شپ مرمختګ کړی وو او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل چینایانو د گاونډي او همدارنګ د منځنی اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندستان ته ولېږدوي همدارنګ عربو هم چې هغه هم د سوداګری کسب ترلودي د کانتون په بندر کې د سوداګری څنګ خلاص کړل او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پوري کړ د دې ترڅنګ د نور هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېر زیات اغیز درلوده دا چې د مختلف اولوی هیوادونو سره دوی اړیکې درلودي دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیز پیدا کړل په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل یعنی دوی د حکومت خلک چې په دغه محل په چین کې اوسېدل دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و یعنی شپر مختګي کړي وو په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځ راغلی وو په تمه هجری پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینه پیغام وو په هغه نامه تر ټولو لرغونی ورځپاڼه خبره کړه او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خبرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سوه خپره سوه، چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینې د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکښې نشرېدی، چې دغه ورځپاڼې د زرګونو د زر کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو ښوونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو ښه ساتیری و چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګری ته هم پام ور وګرځېدی او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودي. چینایانو به خپل انځورونه زیاتره په اورشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول. یعنې دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو، ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنی کورونه، پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل، د نموړو ودانیو لویوالی او ښکلا حق پکړی وه، هغه یې حیران کړی وه چې د کوم معماري یا د مثلا د استوګنې کورونه، پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې، دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه یې حیران کړی وه، دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کار کړی وو دغه اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمیرل کېږي. یعنی په اقتصادي، فرهنګي او هنري برخه کې، د دې ترڅنګ د ادبیاتو په برخه کې دوی ډېر زیات پرمختګ کړی وو او ډېر زیات بریالیتوبونه او بریاوې لاسته راوړلې، ډېرې زیاتې لاسته راوړنې یې درلودې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې د چین په حالاتو باندې وپوهېدلو چې چین په منځني او نوې پیړۍ کې څه ډول وه، کوم حکومتونه پکښې کې وه، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغله، څه ډول د منځه ولاړل، او د په همدغه پیړۍ کې، یعنې په منځني او نوې پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول وه، کوم پرمختګونه یې درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل، د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسې د دغه وروستنیو شېبو سره مل پاتې شوي اوسئ او د دغه لوستل سو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړل او ومو لوستل، د دغه موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د چین وضع په منځني او نوې پیړۍ کې تر راتلونکي درسه پورې، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضري شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومني. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبون 13 لوست شرح خلاص تویم. د تل په څیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حملو په حق لده. دا چې دا حمله څه ډول اولی رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خپرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړی وو، غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1902 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال
بیا د چین څلرمه برخه دی ونیولې، مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ تسیت یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ. یعنې دوی هم جګړې شروع کړې او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1990 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنۍ جزیرې ونیولې. دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي. چې دغه حمله د امریکا متحده ایالات پریشان کړل او 1931 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې، ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد دغه هیواد پانګه چې و هغه ضبط شو. په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم په هانګ کانګ کی ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوزونو باندې حمله وکړې، چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړې او هغه بمبار کړلې. جاپاني پیلوټانو اتلس جګړیزي امریکایي کشتي او یو سلاتیا امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک وروښنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل. یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل، چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالی شو او مقابل طرف ته یې ماته ورکړه. 1928 میلادي کال کې د نوبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شاتک ته هر کې. یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شر باندې حمله کوي، چې دغه سخت او کلک حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شاتک ته هر کېږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1928 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1928 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو، المانیان د یونان د خاورې څخه وېستله. په 1925 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته، یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي، د دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پاتې رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1935 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري. هری ترومن هم جمهوری ریاست ته رسیږي. مهنټن د پټې طرحې څخه خبریږي چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتومي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول، چې متفقینو بیا د جولای په 26 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیا ماتوم ورکی او دغه څخه ورسته بیا دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي، مګر جاپان ونه مني. په 1925 میلادي کال کې د اگست په شپږمه بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شهر باندې بم وغورځوي، چې دغه بم تر شپږمې برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه شهر ډیر خراب کړي او تر 1500 سره ډیر کسان یې وژنل. خو سره له دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو، که څه هم دومره غټ بم پر وغورځوي چې دغه شهر شپږمه برخه هم، یعنی تر شپږمې برخې پورې زیاتره برخې دغه هیواد ته وران کړلې او ترڅنګ یې 150,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل سو. خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه شو. په 1925 میلادي کال کې د اگست پر 9 د نویشت بی مدل الوتکی پر ناګاساکی باندې بل پامره وغورځوي، چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژل سول. پاتې 20,000 کسان بیا په ډېر وحشتناک توګه سره سوي وه یا سوځلي وه، چې جاپان په 1935 میلادي کال کې د سپټمبر په 2 باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټولې نړۍ ته ورسېدې. د خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چینی آزاد کی په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډیره بده جګړه پای ته ورسېدل. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډیر مالی او ځاني ځایونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډیر کسان په دغه جګړه کې ووژل سو او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډیرې ورانۍ رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د څلوېښت څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل سو، یعنی یوازې په دویمه نړیواله جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل سو، سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې کوم کسان ووژل سو د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 تر 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووژل سو. او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300 زره ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم، یعنی په دغه جګړه کې کوم لګښتونه یا کوم مصارف سوي و، هغه $1 trillion پر څخه هم ډیر و چې 210 میلیارد ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول. او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 300 میلیارد ډالر پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډیر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بخې د منځه ولاړل. د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپل کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباری او د ټوپونو له امله وران شوي وو او د منځه تللي وو، چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سوه. او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوږدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په هکله د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه، چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ سو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړیږي ټول هیوادونه په خپل منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې ول بل سره ولاړ دي، او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک جوړوي د هغه د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل. د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل، او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل، چې بیا په 19 فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو. او د لاهې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 50 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه د توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره د سوله وساتي، جګړه ونه کې، او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لوی شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي، یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري. مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسا، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري. او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم د ډیرو اقداماتو لاس دی چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده. یو نه اخیستله د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خبرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرنسونه، او ترڅنګ د سان فرانسیسکو کانفرنس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حق لوه. راځو په یو صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمیر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی او په لرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمیر یې هم 140 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته، بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه چې بیا د دویم نړیوال جنگ څخه د مخه تخنیکي همکاران د تخنیکي همکاري له امله د آلمان سره نږدې کیږي، او د دویم جګړې نړیواله جګړه په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملېږي، او په دویم نړیواله جګړه کې بیا په آرام سمندر کې خپل ډېر مصرفات ترلاسه ورکوي، او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پراتلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعت کېدو او تر څنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي، او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع شوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکې صنایع، بنزنی ټکنالوژي، وروسته بیا درنې، او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلود چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي، او وروسته بیا د نړۍ په اقتصادي ځواک کې دویم او په آسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل او نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشینالات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې د هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشي او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری. Take it out.